د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2019 د ستمبر د میاشتې 8 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د یوې غنټې د خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلیمی شوایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان افغانستان او چین خارجه وزیران د افغانستان سولې ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي او امریکا وایي چې د دې د دفاع چارو یو اعلی وفد به راتلونکي هفته د پاکستان او افغانستان سفرونه کوي چې په دغه سیمه کې روانو حالاتو او په راتلونکو چارو باندې خبرې اترې وکړي افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتی عسکرو په شمال ختیځ کې د یوې سختې جګړې وروسته یو مهمه ولسوالي د طالبانو بیرته اخیستی د چارواکو په وینا دغه ولسوالي د تیرو 15 کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وه ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ د یوې غنټې د خبري پروګرام کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې اورئ د پاکستان افغانستان او چین خارجه وزیران د افغان سولې ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان پاکستان او چین په ګډه فورم به د افغانستان سوله او امنیت ښه کولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې د اقتصادي ترقۍ او تجارت لپاره به دروازې پرانیزي د چین افغانستان او پاکستان د خارجه وزیرانو د مذاکراتو د غلړې په کال 2019 کې شروع شوې و د یاد ملکونو د خارجه وزیرانو اولنې ناستې د چین په خار بیجنګ کې په کال 2019 کې دویمه په کال 2018 کې په کابل کې ترسره شوې و دا غونډه په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړې استاذ زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر د تلون په یو مسوده سلا شوې ده نوموړي دغه مسوده وروستو د افغانستان د حکومت سره هم خبرې اترې کړې دي او د هغې تفصیل یې افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورکړی دی خو نوموړي ویلي دي چې دغه مسوده حتمی شکل به دوی د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د منظورۍ وروستو پړاکه کوي او د امریکای یو اعلی دفاعي وفد راتلونکي هفته د پاکستان او افغانستان سفر کوي د هندي بحر الکاهل سیمې د امنیتي چارو نائب وزیر رینډل شیور ویلي دي چې د دې مقصد په سیمه کې امن او د دې ترڅنګ راتلونکي اړیکې د دواړه ملکونو ترمنځ د درې واړو ملکونو ترمنځ ښه کول دي او اوس راځو د پاکستان په حق لا د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د بی آر ټي په نوم د بس ریپیډ ترانزیت منصوبه درې ځله وروسته شوې ده او د سیمې خلک وایي چې د دې له وجې د سختو امنیت د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي په دغه منصوبه باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې شوې دي چې یو پکې دا هم ده چې دغه منصوبې لګښت 2 ځله زیات کړل شوی دی نور حال پی د پیښور نادر ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاراک
په نومبر کال 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبې کې تیر حکومت دا منصوبه شروع کړې و او یو ول د دې منصوبې لپاره یو کم 50 ارب روپۍ منظور شوې خو اوس د دې منصوبې باندې خرچ څومره شوی شوی په پیښور کې پر ډان ورسپانه کې د دې منصوبې په اړه لیک کون کې یو خبریال منظور علي صدا معلومات شریک کړل
جی منصوبه خو تقریبا نیمنا سیوا گرانه شوی دی اگر چې دا منصوبه چې کوم شروع شوی 49000 باندې او بغینه پس دی لاست ایئر دا منصوبه چې کوم پی سی 1 ریوایز شو غی کی دی اسټیمیټ او 68 بلین روپیس دو کم 10000 روپیس ته ورسېدو او اوس پی ڈی اے والا بابل روس سے درخواست ورکڑی دی چی با گورنمنٹ تا مونگ دوبارہ پی سی ون ریوائز کول غواڑو او دا چی کم قیمت دی غدرے ارب روپے نور سیوا شوی دی او یو اویا روپے ارب روپے جوڑی گی اس تا قیمت چی کم دی بی آر ٹی
دی ریپڈ بس ٹرانزٹ یا دی بی آر ٹی منصوبے باندھے کارکون کی صوبائی ترقیاتی ادارے یا پی ڈی اے پرستو کی حکومت نا ددی منصوبے لپارا صدر ارب روپے غختری دی درا پرون ترمخا پ منصوبے داخل سیوا کے دو وجہ دغه اداره د پاکستانی روپے قدر کی کمی خی خو پوهان وای د بی آر ٹی منصوبے ڈیزائن کی نقصان لوجی پ منصوبے کا سو شوی دی او زکه پ داخل سیوا شوی دی سادیا قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا نیوز پی خبر
د واشنگټن ڈی سی نا دا د وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه ده
افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتی عسکر وی په شمال ختیځ کې د یوې سخت جګړې وروسته یو مهمه ولسوالي د طالبانو نه بیرته اخیستې چارواکو په وینا دغه ولسوالي د تیرو 15 کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې و نور حال پی وایس آف امریکا رپورٹ کتاب ساز منګه همکارا وګم جالبان وړاندې کوي
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت وردوج ولسوالۍ د بیرته اغستلو لپاره شوې جګړه کې تر سلو پورې طالب جنگیالي وژل شوي چې پکې د طالبانو ځینې مهم کمانډران هم شامل دي د وزارت د بیان تر مخه په دغه کامیاب عملیاتو کې افغان امنیتي عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی د دفاع وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې دغه ولایت لپاره د طالبانو تش په نامه گورنر قاری فسیح الدین هم په دغه جګړه کې وژل شوی خو د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد افغان حکومت دغه داوی رد کړی دی او وی او ای ته ویلی دی چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د قاری فسیح الدین د وژنې خبرې پروپاګاندا بللې د افغانستان د دفاع وزارت او افغان طالبانو لخوا شو دا و پخلی د آزادو سرچینو لخوا نه کیږي بدخشان ولایت پولی د افغانستان درې گاونډي هیوادونو پاکستان چین او تاجکستان سره لګي په افغانستان کې د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې وخت زور نیولې دي چې په قطر کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو تازه پړاو تیر ورځ پیل شوی افغان طالبانو د افغانستان په کندوز تخار او بغلان ولایتونو کې هم د تازه جګړو او بریدونو اعلان کړی
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ
د روس او یوکرين ترمنځ په غټه کچا د قیدیانو تبادله روانه ده چې پکې د ریپورټونو تر مخه نن سهار د ماسکو د لیفورټو وو جیل نه د یوکرين سره تعلق لرونکو تنانو خوشی کولو په بدل کې د ماسکو یو ایرپورټ ته د یوکرين په جهاز کې روسی قیدیان رسول شوې دي که څه هم د قیدیانو شمیره فهرست او د قیدیانو د تبادله وخت تر اوسه پورې نه دی ښکاره کړی شوی خود دواړه ملکونو مشرانو ویلي چې په وروستیو ورځو کې په مهمه توګه د قیدیانو د تبادله امکان دی د روس صدر ولادیمیر پوتین د زیارت په ورځ یو اقتصادي غونډه ته د وینا په وخت ویلي دوی به په خبرو اترو کې د قیدیانو تبادله ته حتمی شکل ورکړي او دا چې دا به په غټه کچوي د امریکې د قانوني چارو لپاره د ایوان نمایندګانو کمیټې د صدر ډانلډ ټرمپ ته مؤاخذه لپاره د حدود د ټاکنې په اړه د ووټ اچولو اراده لري پولیټیکو نومي سړنیز ادارې د بیلابیلو سرچینو د خولي د دې پرمختګ په اړه خبر ورکړی دی تمه ده کمیټي به راتلونکي هفته په دې حق له ووټ ورکوي د پولیټیکو تر مخه د راتلونکي ګل پورس تمه ده چې د قرارداد مسوده خبره کړی شي د امریکې د سمندري طوفان قامی مرکز ویلي چې د ډورین په نوم سمندري طوفان زور لکه کم شوه دی خو امکان دی چې دغه سمندري طوفان به نن نواسکاټیا او نیو فاونلند ته ورسیږي دا وخت طوفان په یو ګنټه کې د یو سل او سلویخت کیلومتر پر رفتار باندې مخ په وړاندې روان دی دغه طوفان د جمعې په سهار د شمالي کیرولاینا ساحلي سمندر ته رسیدلی وو چې له امله یې هلته تیز بارانونه او سیلۍ راغلی وي او د دې شدت اولنۍ درجې ته هم راکم شوی دی تر اوسه د ډورین په نوم سمندري طوفان له وجې په بهاماس کې درې سلویخ کسان مړه شوي دي
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږه د یوې غنټې خبری پروګرام تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دی او ری او زو اسلام آباد ته هلته پاکستان افغانستان او د چین د خارجه وزیرانو ترمنځ غونډه روانه ده. تر اوسه پورې د دغه غونډې زیات تفصیل مخ ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې دغه غونډه به د درې واړه ملکونو ترمنځ اقتصادي تجارتی اړیکو ښه کولو کې ډېره مرسته وکړي او د افغانستان په سوله کې به هم مهم کردار ولوبوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
دغه درې اړخیزه خبرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کوربتوب کې کیږي، د افغانستان د ډلې مشري افغان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د چین د ډلې مشري چینی بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه دغه غونډه کې به سیاسي اړیکو، د افغانستان د سولې د عمل په اړه روانو خبرو، تراګري د مخنیوي امنیت او په رابطو کې د مرستو په اړه خبرې کیږي. په دې لړ کې د خبرو څخه وړاندې د چین او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو پاکستان ته د راتګ په محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو مقصد درې اړخیزه اړیکو ګټي، په خصوصي توګه اقتصادي پرمختګ او امنیت په اړه د یو بل مرستو ته وده ورکول دي. دوی زیاته کړه چې پر یو بل د سیاسي باور، پرمختګ او رابطو ته وده ورکولو په اړه هم دغه درې اړخیزه خبرې ډېر د اهمیت وړ دي.
اگر آپ ڈائنامک کو دیکھیں، اس کی اپنی نوعیت کو دیکھیں اور جو موضوع زیر بحث آئیں گے اس لحاظ سے
شاه محمود قریشي زیاته کړه چې افغانستان د پاکستان د سوداګری څخه ګټه ترلاسه کولای سي او افغانستان هم د غشان ته پاک چین اقتصادي راهداري څخه ګټه ترلاسه کولای سي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دې څخه وړاندې د دواړو مشرانو سره جدا جدا هم ولیدو. د دغه خبرو د اهمیت په اړه د پاکستان پخوانی سفیر زاید سعید ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي،
افغانستان ته وی چې تاسو فلیکسیبل شئ، ولې چې دواړو طرف فلیکسیبلټی پکار چې کاغذ ریجیکټ کی ټول معاملہ خو به ټاس شي کنه. کشمیر معاملہ لګیا دا او ما خلدو ورته وی چې تاسو ویسټرن فرنٹ باندې تھریټس وکوي کام ساته.
د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه خبرو لړۍ کال 2018 کې بیجینګ کې پیل شوې وه او د دغه لړۍ دویمه غونډه کال 2018 د دسمبر په میاشت کې په کابل کې شوې وه. د پاکستان، چین او افغانستان ترمنځ دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د قطر په دوحا ښار کې امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخوا یو کال کې د نه پړاو د خبرو ورسته افغان سولې په اړه د لوزنامې امکان هم څرګندېږي. د دغه لوزنامې می په اړه کته هم افغان حکومت څه تحفظات لري، خو د خبرو مشري کوونکی امریکایي استاذ زلمی خلیل زاد او د طالبانو لاړخه د لوزنامې پایته رسولو داوی مخیته را روان دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نا دا وی او ای ډی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او وجود افغانستان وفد د پاکستان په سفر باندې ری چې د پاکستان او د چین د خارجه وزیرانو سره په شریکه باندې اسلام آباد کې خبرې اترې کوي. په دې باندې د افغانستان د ډی ریډیو خبریال حق ملوانی ریپورت راکوي.
پا په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه ناسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په هدف نن د شنبه یا خلیف ورځ اسلام آباد ته روان شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ ډیوی ته ویل دا ناسته به چې نن د پاکستان په قربتوب ترسره کیږي د درېو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه اخلي. احمدی زیاته کړه په دې ناسته کې به د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو د سولې پروسه له ترهرګرۍ سره د مبارزې او امنیتي او اقتصادي همکارۍ په پراختیا د بحث او خبرو کولو مهم ټکی دی. دای وای ته کل شوی د پدې ناشته کې چې دای دریمه غونډه د په سیاسي اړیکو د سولې پروسې امنیتی همکارۍ او له تروریزم سره د مبارزې او د امنیتی همکارۍ په پراختیا او اتصال بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان له ډیوی سره په خبرو کې دا ناسته د سولې، امنیت او همدرد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه ګڼلې او ویلي دي چې بیجینګ په دې چارو کې مهم رول ترسره کولای شي. احمدی وایي هغه هیلې چې د افغانستان حکومت د سولې پروسه کې د همکارۍ په تړاو له پاکستان څخه درلودي هیڅ نه دي کړي او په وینا یې افغان حکومت دا ځل توقع لري چې د کاغذ پر مخ د ژمنو پر ځای عملي اقدام وکړي. دای وای لشک پرته پاکستان کولای شي چې د سولې پروسه کې مهم رول تر سره کړي. دا ناسته له اهمیت ځکه برخمنه ده چې چینایان کولای شي له هغه نفوذ څخه چې پر پاکستان یې لري ګټه واخلي او له ترهرګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د پاکستان حکومت د افغان سولې په تړاو وړاندې ویلي و د افغانستان د سولې پروسه کې مهم کردار ادا کړی، خو افغان حکومت ویلي چې په دې بهیر کې ګاونډي هیواد پاکستان تر اوسه کومه څرګنده همکاري نه ده کړې. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو دا درېمه ناسته ده چې ترسره کیږي. تر دې وړاندې لومړۍ ناسته په 2018 میلادي کال په چین او درېمه ناسته 2013 کال په کابل کې جوړه شوې وه. دا په داسې حال ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وروستۍ شوې او د سولې په پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي انتظار باسو تر څو د سولې وروستۍ شوې سند د ولسمشر ټرمپ لخوا تایید شي. حکم ال صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د کلنه چې پاکستان او چین د لوی اقتصادي منصوبې یا د سی پیک اعلان کړی دی، د هغه وخت راهسي د پاکستان وړي صوبې دا شکایتونه کوي چې دوی ته په دغه منصوبه کې خپله برخه پوره نه ورکړل کیږي او د ملک تر ټولې غټې صوبې پنجاب باندې د دوی برخه اخستو تورونه پورې کوي. په دې باندې د پاکستان په قومي اسمبلی او په سینټ کې هم د وړو صوبو مشرانو اکثر اوازونه پورته کړي دي، خو مرکز وایي چې ټولو صوبو ته خپله برخه ورکړل کیږي. زمونږ په بلوچستان چمن سیمه کې خبریال نعمت الله سرحدي د تاجرانو او عامو خلکو سره خبرې اترې کړي دي. تاسو وړاندې کوو.
صادق حسکزی د تاجرانو سازمان رئیس چې زمرږ د ژوب یا د کلاسې پلا یا د غسر د چکم زمرږ غټ شوډونه دي د کراچی روډ دی د چمن کوټی روډ دی چې کوم د سیپیک وادي زمرږ سره سوي وي دروسه پرې مشته هغه روډونه نه دی را جوړ سوي کم روډ سي کم را روان دی د سیپیک په نامه باندې دروسه پرې پرغه باندې کار نه دی شروع شوی نو افغانستان هم د سیپیک داوا کوي په کار دا چې مشته په خپل سیمه کې دا یو ډیر غټ پروژه د کاروبار د اسانۍ د پاره د تجارت د اسانۍ د پاره موږ ته لوی لارې خلاصې کی په موږ ته ازادي راي کی زموږ پر تجارت باندې دا وخت ډرون عمله سوي ده دا وخت موږ تجارت مکمل تور ته باندې
زمانم عبدالقدوس آزاد زده خدمتګار اکشن کمیټي صدر يم زموږ د بلوچستان سره کمی وادي سوي دي پوری تور دي سرکار اول د واره اولنۍ قدم پر اغه شی باندې واخی چې هغه د خلکو ضرورت دلته تجارت ته باسوي دي دلته کاروبارونه تباسوي دي دلته خلک ودی شي ته درېدلې دي سماشام یو ورفي غټي د نس په خوږ باندې غټل کیږي مړ د غټ حکومت صدا اپیل کوو چې دا سیبیک مسله کم را روانه ده یا کم دغه کوي دا دی ودغه سي علاقې ته ورکی سي هغه د پاکستان پر بونډري باندې سي افغانستان هم د دې څخه پیدا واخی او دغه خلک هم د دې څخه پیدا واخی
قضیه انجمن تاجران رجستر ډیپټي چیرمن عبدالقایر خبرې کوم د افغانستان بغیر به د سپیک مکملوم نسی او چې دې د خپلې سوار کنسیم شدی لیا زه در وسه پر زموږ په بلوچستان کې مش خپل نه معلوم دی د دې شس در وسه پر زموږ په بلوچستان ته دا کوټه نه معلومه سی یا ورکی کې نه ورکی د سپیک په والا سره دا خو شمن صبح د سی وسی د علاقې او د وطن او د دې د پاره غټه تر کېده دا کوم پروګرام سره چې د سپیک په والا سره موږ د حکومت صدا خواست کوو خاص کار زموږ بلوچستان ته د خپل اکوار کې د سپیک په والا سره
دا د وی وی دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
د وایس اف امریکا ډی رادیو دی د پاکستان قومي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټي د فیملی کورس یا د کورنو چارو لپاره یو قانوني بل منظوري ورکړی دا کم چې با ځایی عدالتونو او خاص کر د کورنو چارو لپاره جوړ عدالتونو ته دا واک اختیار ورکی چې د خځې او د خاوند ترمنځ مسلو حل کولو لپاره د کورنۍ غړي هم په دې کې شامل کی چې د طلاق یا د خلې وړاندې هغوی د ثالثي کردار ولوبوي. د پاکستان کې د قانوني چارو یو ماهر ډیو رادیو ته ویلي دي چې دا به یو مهم ګام وي که څه هم دا د وړاندې نه موجود وو خو دې ته به یو قانوني شکل ورکړل شي. نوموړي ویلي دي چې عدالتي ریکارډ ښکاره کوي چې په ملک کې د طلاق او خلو په شر کې 10% زیاتوالی راغلی دی. نور حال پې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیرولا چاره کوي.
د پاکستان د ملي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټې د کورنۍ شخړو هواري لپاره د یو قانوني مسودې منظوري ورکړې ده چې تر مخه اړوند عدالت ته د ښځې او خاوند ترمنځ د روغې لپاره دواړو خوانو یو سالس ټاکلو د واک ورکولو سپارښتنه شوې ده. قائمه کمیټې د حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګون غړي سید جاوید حسین لخوا فیملی کورټ یا آئلی عدالتونو کال 2019 قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. دغه قانوني مسوده کې د طلاق، خلع یا د نورو کورنۍ شخړو هواري لپاره د عدالتي فیصلې نړوندې د روغې د حاصل لپاره سپارښتنې شوې دي چې تر مخه کې دغه کورنۍ شخړو سره تړلې یو قضیه اړوند عدالت ته وړاندې کیږي نو عدالت به د ټرایل یا قانوني کاروایۍ نړوندې د روغې لپاره مکمل هڅه کوي او عدالت به لومړی په دې ترس کې د ښځې او د خاوند د دواړو خونو یو سالس د روغې لپاره ټاکي. د سینټ او ملي اسمبلی نه منظورې وروسته به دغه مسودې ته د قانون درجه ترلاسه کیږي. او دا بړومبه پایتخت اسلام آباد په عدالتونو کې عملی کولی شي. دا په داسې حال چې تیرو سو کال راهسې پاکستان کې کورنیو شخړو سره تړلې او بیا دې کې د خلع او طلاق په کیسونو کې زیاتوالی لیدلی کیږي. پاکستان کې د آئلی یا کورنی معاملاتو سره تړلې قانون کال 1964 کې منظور کړی شو چې لا تر اوسه پورې فعال دی. او قانون پوه لیاقت بنوری ایڈوکیٹ وای چې د قانون کې لویه کمزوري او دا هم ده چې د خلع او طلاق کیسونو کې اړوند عدالتونو ته د روغې لپاره رسمي ذمہواری ورکړې شوې وه. او که پارلمان دغه نوی قانون منظوروي نو دې سره به قاضیان د روغې جوړې لپاره کوټلې هڅې کولو پابند شي چې له کبله د طلاق او خلع په کیسونو کې هم ډېر کمی راتلی شي.
استاد کله داخل شي کیس نو پهلا تاریخ سي وي هغه به وصالحت لپاره وي. او اب وصالحت طریقہ چې دا یا دورا کمزور ده چې بسا کرالو کرالو جج هغه کې د پسند انټرست نه وي. جج هغه ایز لټیفیکیشن کوي اور دو لفظ لکھیجیے مسالے اپنا کام اور وقت روان شی سچے صورت حال کے مدعا یوتا سے لاپکار وہ چاہ کے شروع کے رقم تھری اٹمپٹس بات کی گئی دورا گھٹ پروسیس اسی یو بنوا الزامات لگی شہادت ڈرا سی ڈاکٹر اگر پس سیدھا کل ازی تو اگر اکثر سے ویلیو ختم سی قانون ضرورت ہو اگر شروع کے مصالحت بھی اور مصالحت ہم کا آربیٹریٹر بھی ہر سو مقرر سی وہاں کہیں وہاں مخمل پورا کوشش وہ کہیں محنت وہ کہیں جگہ سے نتی سر اب طلاق کے سنو کے وہ ریڈکشن ہے
پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې هم شمارل کیږي چرته چې تر ټولو زیات د کم عمرې ودونه کیږي. او د هیواد عدالتي ریکارډ ښیي چې د طلاق او خلع په کیسونو کې هر کال 10% زیاتوالی راځي. او د دې د مخنیوي لپاره اسلامي نظریاتي کونسل هم حکومت ته درې طلاق په یو ځای ورکولو ګام جرم ګرځولو سپارښتنه کړې ده.
دا د وایس آف امریکا ډی بریډیو دی. د پاکستان آبادی ورس په ورځ زیاتیږي او یو شمیر سلنکاران او د ملک میډیا ادارې هم په دې باندې وایي چې نه صرف د ملک ولس بلکې حکومت هم د دې لپاره پوره منصوبه بندی نه کوي چې څنګه په آبادی باندې قابو ترلاسه کړی شي. او په داسې حال چې د پاکستان وسیلې هم دومره نشته. یو رپورټ پی د پیښور ندری بریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
نن د انګریزي ژبې ډان ورسپانې خپلې ادارې د پاکستان زیاتېدونکو آبادۍ باندې لیکلې ده. ورسپانې لیکي د آبادۍ په تیزۍ سره زیاتوالی یو مستقل چیلنج دی خو د دې په اړه خبرې ډېرې کمې کیږي. اخبار تر مخه د 2.4% اضافې سره پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چې آبادۍ په تیزۍ سره سیوا کیږي. اداریا لیکی په نړۍ کې د امریکا، هند، چینا او د انډونیشیا نه پس پاکستان د دنیا 5 نمبر هیواد دی چې تر ټولو زیاته آبادی لري. د خیبر پختونخوا د آبادی کنټرول د سارنې ادارې ډایرکټر محمد ولی وای د آبادی زیاتېدو منصوبه بندی نه کولو له وجې خاندان او اجتماعي مسلې پیدا کیږي.
او هغه پلاننګ ستا مطلب دا دی په هیلث سروسز باندې چې څومره هاسپیټل دی، ایجوکیشن دی، مطلب ستا نور ریسورسز دی، هغه ټول سیزنو باندې مطلب دا دی چې دا دی اثر دی.
ډان ورسپانې خپله اداریه کې لیکلي چې پاکستان کې تر نیمایي زیاتې واده شوې زنانه د خاندانی منصوبه بندۍ په جدیدو طریقو عمل نه کوي. خو محمد ولی وایي چې په حکومتي کچ د خلکو پوهاوي کمپاینونه روان دي او د صحت مرکزونو کې ویډیا دوایانې هم ورکل کیږي.
او زمونږ ټول هر څه چې دی هغه فری اف کاست دی عوام لپاره. اېدا که څه میډیسن لګي یا سینو هغه متور کوي او څه چارجز نه وي. باقي صرف چې کم زمونږ سټیټیک پوزیشن دی هاسپټل بیس یا سنټرل بیس هاي کراکټن دی په چټ منی دا لکه څنګه چې ګورنمنت په هاسپټل کې راغټي هغه اخلي دور هر څه فری اف کاست کې. زمونږ
ډان ورسپانی اداریه کې لیکلي چې د حکومت د آبادۍ د کنټرول لپاره د کره تګلارې نشواله او د خلکو په ذهنونو کې د خاندانی منصوبه بندۍ سره تړلي شکونه لوی چیلنجونه دي. او امکان څرګندېږي چې کال 2050 کې د پاکستان آبادی 300 میلیونه ته ورسیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا ڈیوا شب قدر
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے زمنگا دا یو ساته خبری خبرونه لا روانه دا یو زل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان، افغانستان او چین خارجه وزیران د افغانستان سولې ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي. یو پاکستانی سړنکار وایي د امریکې یو اعلی دفاعي وفد راتلونکي هفته د پاکستان او افغانستان سفر کوي. د امریکې یو اعلی چارواکی وایي چې دوی به د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي چې څنګه خپل ترمنځ همکاري نوره مضبوطه کړي. او افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتي عسکرو په شمال ختیځ کې د یوې سخت جګړې وروسته یو مهمه ولسوالي د طالبانو بیرته اخیستې. د چارواکو په وینا دغه ولسوالي د تیرو 15 کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وه. او اوس وکړو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان، افغانستان او چین خارجه وزیران د افغانستان سولې ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان، پاکستان او چین په ګډه فورم به د افغانستان سوله او امنیت ښه کولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې د اقتصادي ترقۍ او تجارت لپاره به دروازې پرانیزي. دا غونډه په داسې حال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر د تړون په یو مسودې سلا شوې. د امریکې یو اعلی دفاعي وفد راتلونکي هفته د پاکستان او افغانستان سفر کوي. د هندي بحر الکاهل سیمې د امنیتي چارو نائب وزیر رینډل شبر د زیارت په ورځ واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې یوې دستوري ته د وینا په خولي چې دی به د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې په راتلونکي کې څنګه مخ په وړاندې تللی شي او څنګه خپل ترمنځ همکاري مضبوطولی شي. نوموړي افغانستان سوله ترلاسه کولو په کوششونو کې د پاکستان کردار مهم بللی. افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتي عسکرو یې په شمال ختیځ کې د یوې سختې جګړې وروسته یوه مهمه ولسوالۍ د طالبانو بیرته اخیستې. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ د تیرو 15 کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت وردوج ولسوالۍ بیرته اخیستو لپاره شبې جګړه کې تر سلو پورې طالب جنګیالي وچلی شوي چې پکې د طالبانو ځینې مهم کمانډران هم شامل دي. د وزارت د بیان تر مخه په دغه کامیابو عملیاتو کې افغان امنیتي عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د روس او یوکراین ترمنځ په غټه کچا د قیدیانو تبادله روانه ده چې پکې د رپورټونو تر مخه نن سهار د ماسکو د لیفورټوو جیل نه د یوکراین سره تعلق لرونکي تنانو خوشې کولو په بدل کې د ماسکو یو ایرپورټ ته د یوکراین په جهاز کې روسي قیدیان رسول شوي دي. که څه هم د قیدیانو شمیره، فهرست او د تبادلې وخت تر اوسه پورې نه دی ښکاره کړل شوی، خو د دواړه ملکونو مشرانو ویلي چې په وروستیو ورځو کې په مهمه توګه د قیدیانو د تبادلې امکان دی. د امریکې د قانوني چارو لپاره د ایوان نمایندګانو کمیټې د صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې لپاره د حدونو د ټاکنې په اړه د ووټ اچولو اراده لري. پولیټیکو نومي سیلنیز ادارې د بیلابیلو سرچینو د خولې د دې پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. تمه ده کمیټي به راتلونکي هفته په دې اړه ووټ ورکوي. د پولیټیکو تر مخه د راتلونکي ګل پورس تمه ده چې د قرارداد مسوده خپره کړی شي. د امریکې د سمندري طوفان قومي مرکز ویلي چې د ډورین په نوم سمندري طوفان زور لږ کم شوی دی، خو امکان دی چې دغه سمندري طوفان به نن نواسکاتیا او نیو فاونلند ته ورسیږي. دا وخت طوفان په یو ګنټه کې 140 کیلومتر پر رفتار باندې مخ په وړاندې روان دی. تر اوسه د ډورین په نوم سمندري طوفان له وجې په بهاماس جزیرو کې 340 کسان مړه شوي دي او په دې کې د زیاتی امکان دی.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتي عسکروی په شمال ختیځ کې د یوې سخت جګړې وروسته یو مهمه ولسوالي د طالبانو بیرته اخیستې. چارواکو په وینا دغه ولسوالي د 15 کالو راځي د طالبانو په قبضه کې و. نور حال په تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت وردوج ولسوالي چې د 15 کالو راسه د طالبانو په ولخه کې و، یې بیرته د طالبانو نیولې او د بیرته اخیستلو لپاره شوې جګړه کې تر سلو پورې طالب جنگیالي وجل شوي چې پکې د طالبانو ځینې مهم کمانډران هم شامل دي. د وزارت د بیان تر مخه په دغه عملیاتو کې د افغان امنیتي عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د دفاع وزارت لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې دغه ولایت لپاره د طالبانو تش په نامه گورنر قاری فصیح الدین هم په جګړه کې وجل شوی. خو د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغان حکومت دغه دعوی رد کړي او وایس اف امریکا ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د قاری فصیح الدین د وجنې خبرې پراپیګنډا بللې. د افغانستان د دفاع وزارت او د افغان طالبانو لخوا شو داوو پخلی د آزادو سرچینو نه نکېږي. بدخشان ولایت پوری د افغانستان درې گاونډي هیوادونو پاکستان، چین او تاجکستان سره لګیدلې دي. په افغانستان کې د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې وخت زور نیولې چې په قطر کې د امریکا او طالب او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو تازه پړاو تیر ورځ پیل شوی. اخو افغان طالبانو د افغانستان په کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې د تازه جګړو او بریدونو دعوی هم کړې دي. د افغان طالبانو ویان د خالی شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کندوز ولایت قلعزال ولسوالۍ یو ورځ وروسته د هغې نیولې چې هم په دغه ولایت کې یو ورځ وړاندې خان آباد ولسوالۍ هم قبضه کړې ده. طالب ویان دعوه کړې ده چې وسلوالو یې د بغلان ولایت پورې خمری کې هم د 100 ورځو د جګړې وروسته پرمختګ کړی دی. تر دې دمه افغان چارواکو یا طالبانو د دغه نوو دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان فرا ولایت کې هم د 13 ورځو راسې د سخت جګړې رپورټونه را روان دي. افغان چارواکو او طالبانو د فرا سرخار د جګړې په اړه متضاد دعوی کړي دي. په افغانستان کې دا جګړه په داسې مهال توند شوې ده چې د افغانستان د امن لپاره د امریکای استاد زلمی خلیلزاد 13 ورځ په قطر کې د طالبانو سره د مذاکراتو وروستۍ ناسته کړې ده چې طالبانو دغه ناسته مثبته بللې. په داسې مهال چې افغان صدر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې په بهیر د صدر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو په غرض د امریکای سفر هم ځنډولی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین 13 ورځ په ټویټر ویلي چې د جمعې په ورځ خبرو کې د طالبانو مشر مارکچی ملا برادر اخون زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی هم ناست وو.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه غباندې اوري. د امریکای یو اعلی دفاعي وفد راتونکو هفته د پاکستان او افغانستان سفر کوي. دا په داسې وخت باندې چې د افغانستان د سولې په اړه باندې خبري تر ډیر حد پورې مخکې تللې دي. زموږ سره دا وختي د ټلیفون پلان باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان نه خپل غراغله دي. اورنګزیب خان تاسو ته سلمي شوای په خیر علي. ډیر مننه ګرام صاحب تاسو ډیر مننه. دا یو خو د پاکستانی دغه وفد پاکستان ته د امریکای وفد پاکستان ته تګ او د پاکستان او د امریکای په وروستي پرمختګونو او تعلقاتو باندې سلنکاران په اسلام آباد کې سوای.
جی بالکل اکرام صاحب څنګه چې تاسو خبرو کړه خو حتمی خبره ده ځکه چې د امریکې چې کوم د دفاع لپاره مرستیال سیکرټر د هغې دغه خبره اعلان کړې چې راتلونکي به د امریکې د دفاع یو پلاوی په پاکستان او افغانستان سفر کوي او د سفر مقصد دلته په خصوصي توګه په سیکورټي اړیکو باندې په پاکستان حکومت سره خبرې اترې کول دي. پاکستان حکومت او پاکستان پوسټ سره خو پاکستان مطبوعات تقریبا نږدې ټول مطبوعات خپل ځای لري. دا هم وایي چې د امریکې د مرکزی کمان مشر یا د سینکام مشر جنرال مکنسي چې سره د یو ولسکتیزه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. تر اوسه پورې د پاکستان خارجه دفتر یا د پاکستان پوسټ وین ادارې آی ایس پی آر د دوی د دې راتک تصدیق نه کړي. موږ ورته رابطه کړې ده خو هغه له خوا ځواب نه دی راغلی چې آیا د خبرونو ټیک دي یا غلط دي. خو پاکستان نږدې ټولو میډیا مطبوعاتو کې دا خبرونه چاپ شوي دي چې سینکام مشر جنرال مکنسي پاکستان ته رسیدلی دی او د دې سفر مقصد هم دا ښودل کېږي چې پاکستان سره نه یوازې په سیکورټي اړیکو باندې خبرې کول دي، په سیمې حالاتو باندې خبرې کول دي. دا تر خبرګرۍ په مخنیوي کې چې اوس امریکا هم تاسو ته معلومه ده چې نږدې ورځو کې د پاکستان او امریکا تعلقات له خبرو باندې لا تاسو تریخواله ښکار شوي وو. خو نږدې ورځو کې چې کله نه وزیر اعظم عمران خان او د پوسټر لکر جنرال قمر جاوید باجوړ امریکا سفر کړو نو هنه پس په اسلام آباد کې سره کارانو دا وینا وشو چې دا سفر کامیاب وو او دونه هیوادونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي خوالي طرف ته روان دي. نو دا ویل کېږي چې د سینکام چیف پاکستان ته راتک او چراتون چونه کې چې د دفاع چې کوم امریکا دفاع پلاوی براسي نو د دې راتک لوی مقصد دا دی چې افغانستان کې چې دې وخت کم حالات روان دي، طالبان او امریکا ترمنځ چې کوم امن موعده تړون ته نږدې ده او هنه پس چې کوم حالات په جوړی کې هغه کې امریکا د پاکستان مرسته غواړي ځکه چې پاکستان حکومت او د پاکستان پوسټ دلته دا خبره ډیره واضحه کول پکار دي چې امریکا هم بیا بیا دا خبره کوي چې د پاکستان حکومت نه زیات د پاکستان پوسټ سره دوی اړیکې لري ځکه چې امریکا مني چې د پاکستان پوسټ تر فکرې پرته جنگ کې د امریکای چې کوم مقاصد وایي کې هغه ډېر خپل یو کردار لوبولې دي. نو اوس دا ویل کېږي چې د سفر د دانه اعلی رتبه چې کوم سفر روان دي د وخت هم اوراتون چونه کې دا مقصد هم دا دی چې پاکستان به په دې قائل کې امریکا چې د موعده نه پس د طالبان او امریکا ترمنځ موعده نه پس چې افغانستان کې څه حالات جوړیږي تاسو د معلومه ده چې افغانستان د حکومت هم په دې موعده باندې ځینې اندېښنې لري. نو هغه دا غواړي په اسلام آباد کې څنګه کاران دا وي چې امریکا په پاکستان حمایت اخیستل غواړي چې مذاکرات نه پس چې افغانانو ترمنځ بیا خپل مذاکرات کېږي. نو هغه کې پاکستان په طالبانو باندې او چې کوم داسې نور ډلې دي چې هغه کې پاکستان خپل اصول رسوخ لري نو هغه خپل
اصول لري. اورنګزیب خان په اسلام آباد کې وسلن کاران په دې باندې سوي چې د امریکای او د پاکستان ترمنځ د اعتماد ډیر کمیو اوس په داسې حالاتو کې چې د امریکای د سینکام مشر هم سفر کوي، دفاع وفد هم سفر کوي او د افغانستان سولې نږدې ښکاری، څومره دغه د اعتماد چې کم کمیو هغه ګیب ختم شوی دی یا را کم شوی دی؟
جی بالکل اکرام صاحب، لکه د نږدې ورځو چې کوم پرمختګونه شوي دي خصوصا د امریکې او د طالبانو ترمنځ چې دا کوم معاهده تړون ته نږدې دا کوم چې مطبوعاتو کې راځي او چې څنګه تاسو خبرو کړه چې د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د ټویټ څخه کاري او طالبانو د قطر دفتر وین د ټویټ څخه کاري چې معاهده بالکل نږدې ده تړون ته. نو هغه کې دا خودل کېږي هغه نه دا ښکار ده چې اسلام آباد کې کوم شرمنکاران نه دا خبره بیا بیا کوي چې دا څه لګي چې په دې تر اوسه پورې چې کوم خبرې شوې دي هغه امریکا او طالبانو ترمنځ نیخ نیخ شوې دي، خو دې عمل نه پس چې افغانانو ترمنځ خپلو کې چې کوم مذاکرات کېږي نو دا ګڼي اسلام آباد چلنکاران چاهي چې پاکستان یو ډېر مهم کردار لوبولی شي، ځکه امریکا هم غواړي چې پاکستان هغه کردار مثبت کردار لوبوي. د پاکستان حکومت او د پوځ دریځ باندې نږدې راځو کې تاسو لیدلي چې دوی بیا بیا دا خبره کوي د طالبانو امریکا ترمنځ معاهده نه زیات دوی دا خبره کوي چې دې نه پس چې افغانانو ترمنځ معاهده کېږي هغه به پاکستان خپلې مرستې جاري ساتي. نو په ظاهر خدا سرکاري د امریکا او پاکستان تعلقات چې تاسو د تاریخ په تناظر کې هم وګورئ نو دا کله ډېر زیات ښه شي او کله ډېر زیات خراب شي په مختلفو وجو باندې. ولې چې امریکا بیا بیا دا تورونه په پاکستان لګوي، اوس امریکا دا مني څنګه چې تاسو خبرو وکړه چې د امریکا دفاع مرستیال څه کتاب دا خبره خپل په بریفنګ کې منلی ده چې پاکستان د سیمې امن لپاره ډېر کار کړی دی، د امریکې په غوښتنه باندې ولاهې چې څنګه غوښتله شاندې کار کړی دی. خو داسې بیانونه اکثر لا وخت راځي کله چې پاکستان او امریکې تعلقات ښیي، کله چې دا تعلقات له تاو تریخواله ښکار شي نو بیا امریکا په پاکستان دا تورونه هم لګوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد هغه شنګامونه نه دي پورته کړی، لکه نږدې ورځو کې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم بیان راغلی و چې پاکستان دا ترهګرو خلاف هغه شنګامونه نه دي پورته کړی څنګه چې دې ته پورته کول پکار وو.
سمه ده، ډېره مننه اورنګزیب خان صاحب.
مننه تاسو کوم صاحب.
دا د وایس اف امریکا د بریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کړل شوی د ټیکس شمیره ښکاره کوي چې په کال 2018 کې د ټیکس کاغذونو جمع کولو شمیره هغه د 2,00,000 نه زیاته لري، یعنی 2,00,000 خلکو خپل ټیکسونه یاد دي چې کوم کاغذونه دي هغه جمع کړی دي او دا تر ټولو زیاته شمیره ده. خو سلنکاران وایي چې بیا په حقیقت کې به څومره آمدن حکومت د ټیکسونو نه راجمع کړي، دا به د حکومت لپاره یو غټ چیلنج هم وي او ځینې دا هم وایي چې حکومت به بیا کېدای شي په دې بیا مجبور شي چې نور منی بجټ یا واړه بجټونه وړاندې کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د مردان ندر ریډیو خبریال ریاض حسین راکړ.
د پاکستان د ټیکسونو د راغونډولو ادارې ABR حکومت ته ویلي دي د ګوشوارو جمع کوونکو په تعداد کې درې چنده اضافه شوې ده او د ګوشوارو جمع کوونکو تعداد 25,00,000 ته رسیدلې ده او د ټیکسونو د بخنې د سکیم وروسته د ټیکس ورکوونکو په تعداد کې 2,00,000 اضافه شوې ده. خو ماهرین وایي اگر چې دا یو مثبت عمل دی خو په ملکی سطح د اقتصادي ترقی شرح نه یوازې راکمه شوې ده بلکې زیاتره سرمایدارو خپل سرمایه تړلې ده چې ترینه د اقتصاد دی هلو زلو د متاثر کېدو وروسته پیداواری صلاحیت هم راکم شوې دي. په دې حق له اقتصاد ماهر لحاظ لیوای په ګوشوارو جمع کوونکو کې اکثره تنخوادار خلک شامل وي او دا یو مثبت عمل دی خو زیاته توجه په معیشت ورکول ضروری دي.
دی وخت کې په عمومي توګه سرمایدار چې کم دي هغه یو غیر یقیني کیفیت سره دو چار دي، ملک د غیر یقیني صورتحال سره مخ ته ځاغې د وځره کم تجارت به سرمایدار خلک چې کم دي نو هوی خپل پیسې خپل لاس کې نیولې دا حقیقت وجنه په ملکی معاشي حل زلي مثبت سرګرمي نه خدا دي چې د فایلرانو تعداد سی واشه 1,00,000 روپو ور یا 1,50,000 روپو ول هم فایلر دي خو بل اړخ په 40,000 روپو د مالک چې کوم دی غوښ خپل پیسې نیولې دي. د دې وجنه د پیداواری صلاحیت چې کوم دی غمن کم شوی دی.
روان مالی کال 2019 کې مرکزی حکومت د مخنی یو سکیم هم راوړی وو چې پکې د ملک دننه او بهر سرمایدار د اساسو کار کولو په وخت په ټیکسونو کې معافي ورکړي شوی وو. خو په دغه سکیم او د ګوشوارو جمع کولو په نیټه کې 8,00,000 اضافه وکړې شو او په کال 2019 کې هم د ګوشوارو جمع کولو نیټه اوږده شوه. د مرکزی ادارې ABR وینا ده چې د نوي ګوشوارو جمع کوونکو لخوا 2,50,000 او 1,50,000 روپۍ وصول کړي شوې دي. ABR وایي چې تیر کال د ګوشوارو جمع کوونکو تعداد 1,45,000 او په دې کې د یو کم او یا 0.1% اضافي ورسته 1,50,000 ته رسیدلې دي. لهدا لوي د ګوشوارو جمع جمعکون کو تعداد پخپل دے کو حکومت دا وقت معاشی غیر یقینی صورتحال سره مخ دی او د پیسو د نشوالی ل عمل نشی کولی چې ترقیاتی سکیمون مخ پوڑان دی بوزی
تو جون په اخیره هفته کې بجټ پاس کړی شو او په عمومي توګه مالی کار چې کوم دی دا د 1 جولای نه شروع شي د 1 جولای نه والا د حیرانته خبره ده دی وخت حکومت په 19 اگست باندې د لومبي ترقیاتی بجټ چې کوم دی دا لري لومبي قص 20 ارب روپۍ جاری کړ یعنی ها قص چې هغه ته د جولای په میاشت کې ورکول پکارو پیسو د نشوالی د وجنا چې کوم تاسو شاکفال ته وای هغه قص چې کوم دی هغه د اگست په میاشت کې جاری کړ
سیرانی وای دا وخت ملکی د بجټ خساره د 9% نه زیاته شوې ده او د معاشي ترقی شرح 3.4% راوړاندې کیږي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان پخپل اداریه کې وایي چې FBR د گوشوارو جمع کوونکو ذکر خو کړی دی خو وزیر اعظم عمران خان ته دا خبره نه ده سرګند کړې چې په یو کال کې د ټیکسونو پر راغونډولو کې 1580 ارب روپۍ کمې مخې ته راځي ورځپاڼه وایي د گوشوارو جمع کوونکو تعداد هیڅ معنی نه لري بلکې تر کومه چې د ټیکسونو هدف نه وي پوره شوی تر هغې پورې د نورو وړو بجټونو راتلو هم امکان شته ورځپاڼه وایي د مالی کال 2019 او 2020 په جولای او اګست کې مرکزی اداره FBR 48 بلین روپۍ د کمی سره مخ ده ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه په غبانې اوري د خبر پختونخوا سرخار په خبر کې د تیسلون کی بس منسوبې باندې لګښت نور هم سبا شوه دی حکومت د دغه منسوبې شروع کولو په وخت د خرص یو کم 50 ارب روپۍ خودره او دا وایي کولی چې د پنجاب میټرو بس نه به دا ارزانه منصوبه وي خو اوس دې منصوبې باندې د خرص اندازه 1.5 ارب روپۍ ته رسیدلې ده او د سرته رسیدو هم سنیټا تر اوسه پورې نه ده ورکړل شوی په دې حقله باندې نور حال د پېښور نه د ریډیو خبریاله سادیه قاسم شارک کوي
د راپورونو تر مخه نه یوازې د صوبایي حکومت د یو کم 50 ارب روپۍ سره د 30 تلونکي بس منصوبې یا د بس ریپید ترانزیت منصوبې باندې خرچ نیم نه سیوا شوی دی د شپږو میاشتو د دې منصوبې 2 کاله تیرېدو نه پس سرته رسیدو یا د پوره کېدو سه امکان هم نه ښکاري په نومبر کال 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبې کې تیر حکومت دا منصوبه شروع کړې وه ایول د دې منصوبې لپاره یو کم 50 ارب روپۍ منظور شوی وي خو اوس د دې منصوبې باندې خرچ څومره شوا شوی په پیښور کې په ډان ورځپاڼه کې د دې منصوبې په اړه لیک کوونکی یو خبریال منظور علي صدا معلومات شریک کړل
جی منصوبه خو تقریبا نیم نه سیوا ګرانه شوی دی اگر چې دا منصوبه چې کومو شروع کې شروع شوی 49 ارب باندې او بغینا پس دی لاسٹ ایئر دا منصوبہ چکم پی سی ون ریوائز شو گئی کی دی اسٹیمیٹ او 68 بلین روپیز دو کم 1 ارب روپیز تا ورسے دو او اس پی ڈی اے والا بابل اور اس سے درخواست برکڑی دی چی با گورنمنٹ تا من دوبارہ پی سی ون ریوائز کول غاڑو او دا چکم قیمت دی غدر 1 ارب روپیز نور سے واشی بھی دی او یو
صوبائی ترقیاتی ادارے یا پی ڈی اے پرستو کی حکومت نا ددی منصوبے لپارا 17 ارب روپے غختلی دی درا پرون ترمخا پا منصوبے دا خرچ سیوا کے دو وجہ دغه ادارہ د پاکستانی روپے قدر کی کمی خائی خو پوهان وای د بی آر ټی منصوبی ډیزاین کې نقصونو لوجی په منصوبی کار سو شوی دی او زکه په داخر سیوا شوی دی
هغه بنیادی چې کوم وجه دی پیسو زیاتې دو ا د سړي چې کوم پروجیکټ ډیزاین و اوسې نو ا ډیزاین کې متواتر تبدیلیان شو هغه سره بغینا پس تبدیلیان په وجه ریټروفټینګ شو ا پروجیکټ کې شی ماته او بیا ته جوړې لګیا دی هغه وجه زیات شو او هغه سلسله اوس هم روانه ده خدمت شوی نه دی جس مونږ د کین سټیشن سره ګورو ال ته سړک ماته لګیا دی دلته ماته لګیا دی نوستي روډ باندې تاج آباد کی فلای اوور اور زی لګیا دی اور د ریټروفټینګ جاری دی او اوس پتن لګ دا وکړه ختم شي او اوس هم دادی چې دا ما سره چې کوم کاغذات دی کی دا لیکلی دی اوس هم چې کوم ډیټیل انجینیرینګ ډیزاین چې کوم ډرایینګز دی هم سم پورا نه دی اټ مینز چې دا شی به نورم ماتول یا د سلسله بجاری وي
او بیا بیا دغه نقصونو لري کول لپاره د مرمت کار کیږي کوم لوجی نه یوازې په دې بنیادی ډیزاین کې بیا بیا بدلون لوجي دغه منسوبي باندې خرچ سیوا شوی دی، په دې باندې کار هم ډیر روان دی او دوه کاله تیریدو نه پس د دې منسوبي سر ته رسیدو هم څه امکان نه ښکاري. پرستو کې د بی آر ټي منسوبي باندې د کار جایزې په محل د متعلقه ادارو یو ناسته یا میټینګ کې هم په دې مسلو خبره وشوه. منظور علي د دې منسوبي سر ته رسیدو په اړه وی وی دی ونیو ستاسو دا وویل.
حکومت خو پیله ویلی جو چې شپږ میاشتو کې دا شی به پوره شي، خو هغې نه لاړو کال ته لاړو، یو نیم کال ته لاړو، اوس دوه کال پوره شو، اوس خوړو ډیډ لاین شته نه.
تو صبح خبر پختونخوا سر خر پیښور لپاره د اسلام آباد او د لاهور په شانتې د میټرو بس یا د تیز تلونکي بس دغه منصوبه د سه یو کم 50 ارب روپو سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې شروع شوی و. اوس هم په صبح خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او اوس هم په دې منصوبې کار روان دی او دا په داسې مهال چې حکومت ته هم په خپل دا معلومه نه ده چې دا منصوبه به کله سرته رسي. هم دغه وجه ده په دې منصوبې باندې اندېښنې راوچتې شوې او د پېښور اعلی عدالت یا پېښور های کورټ هم د درخواست اورېدنې په وخت د نیب یا د بل رشوتونو په اړه تحقیقات کوونکي ادارې ته د دې منصوبې شفافیت په اړه د تحقیقات کولو حکم ورکړی دی. سعدیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه غباندی اوري. او اوس یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د خبر پختونخوا حکومت وایي چې د دوی د آثار قدیمه ډیر سامانونه د ملک په نورو صوبو کې دي او دوی بغواړي چې د نورو ټولو صوبو نه دغه سامانونه خپل صوبې ته بیرته راوړي. رپورټ پی د سیمه د ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو د محکمې په وینا د دغه 3000 نه زیات نایابه تهذیبي آثار د دوی د صوبې ملکیت ته خو د پاکستان، پنجاب او نورو صوبو لرغونتونونو ته وړل شوې دي. د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد ډیوا نیوز ته ویلي، تر ټولو نایابه او مهمه مجسمه چې د فاسټینګ بودا او یا روجیدار بودا په نوم یادیږي، دغه د مردان په شکری سیمه کې موندل شوې خو اوس په لاهور لرغونتون کې پرته ده، چې دوی د دغه مجسمه په شمول د 3150 نورو نایابه لرغونی آثارو د بیرته راوړلو لپاره د بین الصوبایي کمیټې څخه غوښتنه کړې. او که چېرې دغه لرغونی آثار چې د خیبر پختونخوا صوبې خپل ملکیت دی دوی ته بیرته ورکړل شي، نو د دې سره په صوبې کې مذهبي سیلګری هم ډیره وده موندلې شي.
او دا دو صوبو تا اتا پلون شورت کی کتا کر صورت کلاڑو نندے کے وقت تکم مہم و سمارن کے یا نوادرات کے یا فاسٹ دور کوئی دنیا کے یو دا آغا پا لاہور بھی ان کے رہتا بہت دا راوت مردان کے شکرے بابا وطبی آغا علاقہ راوتی ہوتا نگا پکا دا جمعہ پس راشی ولی سے اس قبر پختن خواہ حکومت خاص پر تیزر وزید سے کم دا آتے خان دا دیر زیاد کوشش میں شروع کیوئی سے دا علاقہ ریلیجیس ٹوریزم چوتا انگریزے کیوئی دے دے پر دنیا کی اوپیشن دل سیغی بانے لنکا رکن ریلیجیس ٹوریزم جاتا ہونو دے پر آز دوری دے چمتا دا کم آجام دے دورم آسار کی دا لکھ خط دوری دے چی دا سامان بن کر راشی. دا خیبر پختن خواہ صوبہ چی پا تاریخی توگا دا تہذیبونو زانگو گنل کیگی او دا دغه صوبے مردان، تختبئی، سوات، شنگلہ، ہریپور او زن نور برخی دا لرغونی تہذیبی آثارو پا لڑکی او زانگڑے حیثیت لری. پا دغه برخو کې چې وخت په وخت بار ملکی ادارو او پا ملکی کچ هم دا نایاب لرغونی آثار دا مندلو او لرتون دا پارا کار شوه. خو دا لرغونی آثارو پا اکلا زانگڑے تحقیق کونکه عثمانو لسیار وای تر اوسه په صوبہ کې موجود دغه لرغونی آثارو کې یوازې 3% هم ندی سرګن شوی. د د پوینا د بودا هغه مجسمه چې د هغه د شپږو کلونو روجه ساتلو په حالت کې جوړه شوی و، دغه او د دې ترڅنګ نورې مجسمه او لرغونی آثار آئینی توګه د خیبر پختونخوا د صوبې ملکیت دی او په کار ده چې دغه آثار خپل ځای ټوبې ته بیرته راوړل شي.
تاریخ
باندې هم ډېر خاص سر کوي چې دلته کې به د تهذیبي کم تنوع چې ده هغه به نور هم خوره شي. دلته چې کم د امن تصور ده چې په لرغوني وختونو کې څومره تهذیبي او ډېرې ښې رویې د امنیت په حواله باندې څومره دلته کې مذهبونه تهذیبونه تېر شوي دا باید چې په عمل شي.
د پنجاب په ټکسله لرغونتون کې چې کوم نایابه آثار ایښودل شوي دي په دغو کې د ګندارا یا بود مت تهذیب سره تړاو لرونکي 50% آثار هغه دي چې د خیبر پختونخوا ملکیت دی. د اطلسم عینی بدلون وروستو چې د لرغونی آثارو محکمه د دې واک اختیار او وسیلې صوبو ته د سپارلو حق ورکړل شوی، خو د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې تر مخه دوی ته لا تر دې وخته هغه نایبه لرغونی تهذیبي آثار بیرته نه دي ورکړل شوي کوم چې په بیلابیلو وختونو کې د دې صوبې څخه راوخکل شوي دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.